The Washington DC na da Voice of America Jiwa Radio de
درنو اوردونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جوادم لمړی پام وکړی د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ده په پاکستان کې واکمن ګوند تحریک انصاف د سنټ پټاکنو کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي خو د اسلام آباد نه د دوی کاندید حفیظ شیخ په مقابله کې د مخالفو ګوندونو کاندید یوسف رضا ګیلانی ګټلې ده نوې چېرنه خی چې ترهګرو ته د پیسو ورکولو د پیسو د سپیناوي په مخنیوي کې د پاتې راتلو لامل پاکستان د 2008 کال راهیسې څه باندې 8 بلیون ډالر تاوان کړی او د امریکا د بهرنی چارو وزیر د شروع چرشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا او چین ترمنځ اړیکې د نړۍ لپاره د دې پیړۍ تر ټولو لویا سیاسي ازموینه ده د خبرونو په پاکستان کې واکمن ګوند تحریک انصاف د سنټ پټاکنو کې تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي خو د اسلام آباد نه د دوی کاندید حفیظ شیخ په مقابله کې د مخالف ګوندونو کاندید یوسف رضا ګیلانی ګټلې ده د یوسف رضا ګیلانی له ټاکل کېدو وروسته مخالف ګوندونو له وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې عمران خان بیا له قومي اسمبلی نه د باور د رای اخیستلو پریکړه کړې ده د واکمن ګوند غړو په پیپلز ګوند باندې په ووټونو کې د درغلي او تورونو لګولې دي خو د دغه ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلی چې یوسف رضا ګیلانی به اوس د سنټ چیرمن هم ټاکل کیږي په داسې وخت کې چې په قطر کې د سولې خبرې لا هم له خنډ او ځنډ سره مخ دي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلی دي چې حکومت یې له مختلفو اړخونو سره کار کوي او په هیواد کې د سولې پر یوې متبادلې لارې فکر کوي خاغلی محب د شروع چرشنبې په ورځ د کابل په دارالامان باندې کې د افغان ځواکونو د درې ورځنی پوځي جشن پر مهال وویل هر ډول پلان او متبادل حل باید د اصلي سولې ضامن وي حمدالله محب ویلي په افغانستان کې د راتلونکي هر ډول سیاسي نظام د طالبانو او نړیوال ټولنې ضمانت غواړي چې په هیواد کې د سولې لپاره نتیجه ورکړي تلوغ رسپانی د خاغلی محب لخلی لیکلی موږ د پراخو متبادلو لارو په اړه پراخ بحثونه کوو خو حقیقت دا دی چې طالبان د سولې د خبرو پر ځای په جګړه بوخت دي طالبان او نړیواله ټولنه تر هر څه وړاندې باید افغان ولسته ضمانت ورکړي د یو بل خبر لمخې د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو جګپوري چارواکي ویلي چې د سولې په بهیر کې د پرمختګ لپاره یې له افغان چارواکو سره په افغانستان کې د مشارکتي حکومت جوړولو په ګډون په یو شمیر نورو لارو چارو باندې هم خبرې کړې دي د امریکایي ډیپلوماټ تر اوسه په دې اړه له طالبانو سره خبرې نه دي شوې او ژر به یې د دغه ډلې له مشرانو سره شریک کړي سرچینې ویلي چې د افغان سولې په مذاکراتو کې د پرمختګ لپاره په دغه بهیر کې د ملګرو ملتونو وان دی د زیاتولو لپاره هڅه روانه دي ترڅو د سازمان د افغانستان د سولې لپاره یو استازي وټاکي او لزلمی خلیلزاد او د افغانستان لپاره د یو شمېر نورو هیوادونو له ځانګړو استازو سره د افغانستان د سولې په برخه کې ګډه همکاري وکړي خو دا سرچینې ویلي چې تر اوسه د خبرو لري د افغانستان د لنجې د حل او اوربند په برخه کې پرمختګ نه دی شوی او پر راتلونکي پسرلی کې د جګړې لپاره چمتووالی ته په پام لرنی خای په افغانستان کې وضعیت لا پسې کرینګلشی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د شروع چرشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د امریکا او چین ترمنځ اړیکې د نړۍ لپاره د دې پیړۍ تر ټولو لویه سیاسي ازموینه ده بلینکن په بهرنی سیاست کې په خپل لومړني ستري وینا کې وویل نوې اداره به له چین سره اړیکې د یو ځواکمن حالت څخه تنظیموي بلینکن په واشنگټن کې په بهرنیو چارو وزارت کې په خپلو خبرو کې وویل دا کار په ډیپلوماسۍ او نړیوالو تنظیمونو کې ښکېلتیا ته اړتیا لري ځکه له کومه ځایه چې موږ راوتلي یو چین حغزای د کړه دې د بلینکن وینا د ولسمشر جو بایدن د هغه تګلارې څرګندونه کوي چې ورته په نړیوال سټیج باندې د امریکا د ځواک د دوباره نوی کولو نوم ورکړل شوی او ورسره په ډیپلوماسۍ کې د رهبری ژمنه هم شوې ده په عراق کې د امریکا او تلافیز واکونو په یوې پوځي اډه باندې په شوې راکټي برید کې یو ملکی قراردادي وژل شوی دی د امریکا دفاعي چارواکي وایي په الاسد هوایي اډې باندې د شروع چرشنبې په سهار کابل لس توغندي لګېدلې دي په دغه برید کې کوم امریکایي سرتیری نه دی ژوبل شوی خو چارواکو ویلي چې د توغندیز برید له امله د یو امریکایي ملکی قراردادي زړه درېدلی او مړ شوی دی د پنټاګان مطبوعاتي مشر جان کربي د شروع چرشنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د عراقي حکومت او ائتلافي چارواکو دواړو لخوا د پیښې په اړه پلټنه روانه دي خو دمګړۍ نه ده معلومه چې دغه برید تر شا د چا لاس و د امریکا ولسمشر جو بایدن د تیری جمعې پورس خبرداري ورکړی و چې ایران دی له عراق سره په احتیاط چلند وکړي. او د جنوبی سودان د هوایي چلند ادارې د هغې غورځېدلې الوتکې د پلټنو لپاره یو ډله استولې په کومه کې چې د نهیې سې شنبې پورز د دوو عملی په ګډون لس تنه مړه شوي دي. د جنوبی سودان د هوایي چلند ادارې مشر کر کول امریکا غږ ته د شروع چهارشنبې پورز وویل لومړنۍ پلټنې ښیي چې د الوتکې دواړو ماشینونو د غورځېدلو لږ مخکې کار پریښی و. پلټونکي اوس د الوتکې د تور بکس د موندلو په چارو باندې بوخت دي. د خبرونو پای
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا دی ودا اوس هم د مهمو راپورونو پر لور. په پاکستان کې واکمن ګوند تحریک انصاف د سنت په ټاکنو کې تر ټولو زیات څوکۍ ګټلې دي، خو د اسلام آباد نه د دوی کاندید حفیظ شیخ په مقابله کې د مخالف ګوندونو کاندید یوسف رضا ګیلانی ګټلې ده. د یوسف رضا ګیلانی نه ټاکل کېدو وروسته مخالف ګوندونو له وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې ده. د سنت د ټاکنو په اړه وروستي معلومات د الیاس خان په راپور کې اوري.
د پاکستان سینټ په ودیر سوکو تر سرشيبي انتخابونو د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف ته په مجموعي توګه 1300 پاکستان پیپلس پارټي ته، بلوچستان عوامي پارټي ته شپږ، عوامي نېشنل ګوند ته دوا، جمعیت علما اسلام فیډرل ته دوا، ایم کیو ایم ته دوا او بی ان پی منګل ته 200 تر لاسه شوي. البته د پنجاب صوبې په 1300 15 د پاکستان تحریک انصاف، 15 د مسلم لیگ نون او د مسلم لیگ کاف یو غړی بغیر د مقابله د وړاندې نه ټاکل شوی وو. خو د اسلام آباد په جنرل سوکۍ د حکومتي ګوند عبدالحفیظ شیخ په مقابله کې د مخالفه ګوندونو ائتلاف پاکستان ډیموکراتیک موومنت کاندید پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ټاکنې ګټلې دي. د دې نتیجې وروسته مخالفه ګوندونو د وزیر اعظم عمران خان نه د مستعفی کېدو غوښتنه کړې ده او وزیر اعظم د قومي اسمبلی نه د اعتماد ووټ اغېستو فیصله کړې ده. دا وخت په قومي اسمبلی کې د حکومتي او د دوی ائتلافي ګوندونو د ټونو شمیر 101 او د مخالفه ګوندونو 168 دی. خو د اسلام آباد د سوکینه یوسف رضا ګیلانی ته 101 او عبدالرفیع شیخ ته 144 رای ملاو شوی او وو ټونو رد کړی شول. حکومتي او مخالفه ګوندونو یو ځل بیا په یو بل باندې په دې ټونو کې د ترغلو تورونه لګولې دي. د پاکستان پیپلس پارټي چیرمن بلاول بوټو زرداری د وزیر اعظم عمران خان نه غوښتنه کړې چې قومي اسمبلی کې د خپل ماته اومني او استفاده ورکړي. د یوسف رضا ګیلانی سره یو غټ مطبوعاتی کانفرنس تا پخپل وینا کې بلاول بټو وی
پیپلز پارٹی کا ہمیشہ ایک ہی سٹانس رہا ہے کہ جمہوریت بہترین انتخاب
ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ دا دریس پاتې شوې ده چې جمهوریت د ټولو نه خو انتقام ده. د وی د ګیلانی ګټه د پاکستان ډیموکراتیک موومنت یو تاریخي ګټه ده. د ویناو چې یوسف رضا ګیلانی وړاندې وزیر اعظم ټاکل شوی وو او اوس په د سینټ چیئرمین هم ټاکل کیږي. د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د وزیر اعظم نه د اسمبلیانو ماتولو غوښتنه کړې ده او د مسلم لیگ نون مرستیال صدر مریم نواز ویلي دي چې اوس عمران خان سره په وزیر اعظم هاوس کې د قابض پاتې کېدو هیڅ جواز نشته. خارجه وزیر شاه محمود قریشي د کابینې نور غړو سره یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د قومي اسمبلی نه د اعتماد ووټ اغېستو فیصله کړې ده. د ده ویناوه چې د حکومت د کولاو رای دریز نن صحیح ثابت شو. په دې موقع د تعلیم وزیر شفقت محمود اووی چې اعتماد ووټ به د لاس اوچتولو سره کیږي او چې څوک هم د خپل ضمیر سره ووټ ورکول غواړي نو ورد کړي. د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز یو ځل بیا په مخالفو ګوندونو د ترغلو تور لګولې دی او ویلي دي نن زمونږ دریس صحیح اوختو چې تر کومه پورې دا انتخابونه د کولاو رائے سره نه کیږي نو بیا به دا رقم پیښې مخې ته راځي او کرپټ خلک به ټاکل کیږي. د اوی چې د علي حیدر ګیلانی مبینه ویډیو مخې ته راتلو وروسته یوسف رضا ګیلانی ته په انتخابونو کې برخه اخیستل نو پکار. د سلو غړو په سینټ کې دا وخت د مخالفو ګوندونو د غړو شمیره 53 او د حکومتي ګوند او پلویانو شمیره 20 ته رسیدلې ده. الیاس خان، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. کزمږه خبرونه کې برخه اغستل غواړي نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
په خیبر پختونخوا کې د سنټ په دولتو څوکیو باندې د واکمن تحریک انصاف ډلې زیاتره کاندیدان ټاکل شوی او د مخالفو سیاسي ګوندونو کاندیدان په دوو عمومي څوکیو باندې ټاکل شوی دي. خو د بخبر خبر اعلان وایي د مخالفو سیاسي ګوندونو ائتلاف یا پی ډی ایم کې نفاق او ځکه له دوو نه زیاتې څوکۍ ونه ګټلې. دوی زیاتوي د نورو کلونو په څیر دا ځل هم په زیاته اندازه پیسې کارول شوی دي. په دې اړه نور تفصیل د فرید شنوالي په راپور کې اوري.
په خیبر پختونخوا کې د چهارشنبې په ورځ د دولس سینټ چوکو باندې ټاکنې ترسره شوې چې پکې د واکمن تحریک انصاف ډلې لس کاندیدان، عوامي نېشنل ګوند او د جمعیت علما اسلام فصل دوه ریمان ډلې یو یو کاندید په عمومي چوکو باندې بریالي وګرځولې شو. د غیر حتمی او سرکاري نتیجو تر مخه په وو عمومي چوکو باندې د تحریک انصاف ډلې 15 کاندیدان، دوه د خزو، دوه ټیکنوکریټ او یو د اقلیتي یا لږکیو چوکۍ باندې کاندید تاکلې شوای دی. د پیښور یو خبريال فدا عدل وی او وی ډي وتاوي په خیبر پختونخوا کې مخالفه سیاسي ګوندونو ائتلاف یا پی ډی ایم په مینس کې نفاق او ځکه زیات سینیټران و نه ټاکلې شو.
چې څنګه په هر ځلې په الیکشن کې کېږي او خصوصا په سینیټ الیکشن کې کوم لوګ کېږي نو هغه لوبه د ځلې هم مونږ په کچې د دنت چې کله خیبر پختونخوا کوم اپوزیشن دا رینا چې کوم ورکونه هغه کم شو د تحریک انصاف د حکومت ورکونه په دې کې زیات شوی دي. هغه د شمار کتا سو وګورئ نو په د فزو په کټګوري کې او د ټیکنوکریټ په کټګوري کې د اپوزیشن یو څه چې کوم بیا کم شوی دي او د تحریک انصاف زیات شوی دي.
فدا دل تور لګوي چې حکومتي او مخالفه ګوندونو پیسې لګولې دي او خپل کاندیدانی بریالي کړې دي.
بلکې دلته چې کوم کله شي به فراس ته وګټلن او هغه دا خبره کوله دلته شوکت چې سوزي دا خبره کوله چې کوم سیاسي جماعتونه د پیسو په لین دین کې ملوث دي راغې دي نه اهل کړی شي. نو سوال دا پیدا کیږي چې دلته خو کتا موتونه زیاتېږي نو تا په پیسو نه دی اخستي او که هلته ستا کمیږي نو بیا یوسف ځاګیرانی یا پیپلز پارټي یا پی ډی ایم هغه خلک په پیسو اخستي دي.
د ټاکنو کمیشن د معلوماتو تر مخه په دولس سینټ چوکو کې وو عمومي، دوه میرمنو، دوه ټیکنوکریټ او یو چوکۍ د لږکیو یا اقلیتي برادرۍ د پاره وه. د یادو چوکو د پاره د واکمن تحریک انصاف ډلې او مخالفه سیاسي ګوندونو سره درويشت پوری کاندیدان په دې ټاکنو کې برخه اخیستي وه. د واکمن تحریک انصاف ډلې د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز رسنیو ته ویلي په خیبر پختونخوا کې سینټ ټاکنې په جمهوریت ډول سرته ورسېدي او مخالفه ګوندونو ته ماتي ورکړلې شو.
تاسو ته په نظر راځي چې هغه خلکو ډیر زور لګولې وو او د غلا د پیسو خزاني خلاص کړې وي چې په سنا سره ډول باندې خلک په پیسو واخلي. د خلک د زمير سودا کوونکی دي. تاسو خیبر پختونخوا ته وګورئ چې دلته زموږ د ډلې ټول کاندیدان بریالي شوي دي او دا دغه خبرې یو لوی ثبوت دی چې پختونخوا او پاکستان کې خلک عمران خان سره ولاړ دي.
په هیواد کې د سینټ یو سل څلور چوکۍ دي او هر درې کال پس په سینټ نیمو چوکو باندې ټاکنې ترسره کیږي او سینیټران د شپږ کالو دپاره ټاکل کیږي. فرید شینوارای، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د بلوچستان اپوزیسیون ګوندونو د پاکستان د سنت په ټاکنو کې د زیاتو سیټونو د ترلاسه کولو دا وکړي و خو داسې ونه شوه. حکومت پلوه اتحاد اته او اپوزیسیون ګوندونو څلور کاندیدان سنت ته کامیاب کړي دي. نورحال د حافظ الله شیرانی په راپور کې اوري.
د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو د داوی باوجود په بلوچستان ایالت کې د سینټ د ټاکنو د عمل په نتیجه کې سیاسي چاودنه ونسوه. تیر ورځ په کوټه ښار کې د بلوچ کانفرنس ګوند بی ان پی مشر او د کامی اسمبلی غړي سردار اختر منګل و رسنیو ته په خبرو کې داوه کړی و چې د پاکستان د سینټ په ټول ټاکنو کې به د 28 مئی 1998 کال د پاکستان د ایټم بم تر 14 هم غټه سیاسي دماکه وکړي او په ټول ټاکنو کې به د اپوزیشن زیات کاندیدان بریا ترلاسه کړي. خداسي و نسوه. د اختر منګل د ګوند د دوو کاندیدانو په ګډون اپوزیشن ګوندونو یوازې څلور څوکۍ ترلاسه کړې، خو د بلوچستان د ایالت حکومتي ګوند بلوچستان عوامي پارټۍ ټیکټ لرونکي اته کاندیدان کامیاب شول. دا سیاسي چاودنه ولې ونسوه؟ شنونکي او وتلې خبريال سید علي شای وجه دا وشوله.
زما په فکر سره دا مس کالکولیشن وو. سردار اختر منګل چې وو هغه صحیح کالکولیشن نو کړی او صحیح خپل ستراتیژي حکمت عملی چې دا هغه نو ستدي کړي، یعنی هغه مکمل کار نو کړی. خپل ممبران یا د اپوزیشن چې کوم ممبران دي یا د حکومت چې کوم خلک د سر پر افته کیو دا هغه صحیح کالکولیشن نو کړی. زما په فکر سره هغه بیان چې وو هغه ټیک نو، هغه د وخت مخ کیو پکار دادی چې د عملن د شیش کار کړی وي. هغه سیاسي چاودنه پدې نه وسوله چې د اپوزیشن حکمت عملی کمزور یو او پرون په یو ورځ کې وزیرالا بلوچستان جام کمال یا دغه چې کوم اتحادیانو هغه چې څه اختلافات او هغه ختم کړ، هغه د یو مضبوطه ستراتیژي سره نن بلوچستان اسمبلی ته رالو او کوم اته سیټان چې هغه وګټل هغه وګټل او څلور اپوزیشن وګټل.
غیر سرکاري نتیجه شای عبدالقادر، منظور کاکړ، سرفراز بوکټي، پرنس آغا عمر، ارباب عمر فاروق پر جنرل سیټونو، سید هاشمی پر ټیکنوکریټ، سمینا ممتاز د زنانو او دنیش کومار د لژکیو پر څوکۍ په حکومتي اتحاد کې شامل ګوندونو با پی ټی آی، ایچ ټی پی او ای این پی په ووټونو باندې اته څوکۍ ترلاسه کړې. په دې اتو کامیاب کاندیدانو کې اووه له بلوچستان عوامي ګوند او یو ارباب عمر فاروق کاسای له عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لري. په ایالتي اسمبلی کې د اپوزیشن پر څوکۍ ناست او په پاکستان جمهوریت غورځنګ پی ڈی ایم کې شامل بلوز کانفرنس ګوند بی این پی منګل پر جنرل نشیس باندې قاسم رونجو او د شزو پر چوکۍ نسیمه احسان شاه کامیاب کړله. بی این پی منګل خپل یواجنای پښتون کاندید ایډوکیټ ساجد ترین کامیاب نه کړ. د دې ترڅنګ مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام پاکستان خپل دوه کاندیدان کامران مرتضی پر ټیکنوکریټ او مولانا عبدالغفور حیدری پر جنرل نشیس سینټ ته په لیږلو کې کامیاب کړل. خو له پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي د پی ډی ایم له لوري کاندید سوی عثمان کاکړ بیا کامیاب نه سو. عثمان کاکړ ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان ایالتي اسمبلی یوازینی غړي نصر الله زیری ووټ ورکړی دی. کاندید عثمان کاکړ د خپل ناکامۍ دوی واجب بیانوي. ګورې
دې خو دا دې چې آزاد امیدوار راغلی و قادر ټیکدار دې کنټراکټر دې یو عرب روپے جزیاتی گار کے وہ رسوٹ اخیسی یو عرب روپے نو جمعیت علماء اور ورسارا بین پی مینگل صدر اختر جان مینگل صاحب سے دی دلتوی دا مانا دا خپل دا خبری دا نکر یا دل پو وجہ باندی نو لیازا دا پی ڈیم گئی وکام سو مطب دا دے که من پی اثر بچسخ و بول ری دی که دونه نو لري مگر دا د سپیډم د ډېر لوی تاوان ورسوه د سی پرس سیټه معنا حکومت ورکړي.
لبلې خوا له کامیابی ورستو عبدالقادر په خپل یو تازه جاری کړي بیان کې د پیسو په بدل د ووډ اخیستلو ټولي داوی رد کړي او ویلي چې دای د بلوچستان دی او د خپل ایالت به پوره پوره نمائندګي کوي. د بلوچستان د ایالتي اسمبلی په 15 غړو کې حکومت پلو غړي 240 او د اپوزیشن ګوندونو د غړو شمیر 30 دی. د سینټ په ټول ټاکنو کې ټولو غړو خپل رای استعمال کړي او له بلوچستان څخه د پاکستان و سینټ ته 29 کاندیدان د شپږو کالو لپاره کامیاب کړل. په تازه کامیاب سوو 12 کاندیدانو کې یوازې دوه پښتانه سیاستوال چې یو له با پارټي سره تعلق لرونکي منظور کاکړ او بل له عوامي
نیشنل ګوند سره تعلق لرونکي ارباب عمر فاروق کاسای دی. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای دیوا کوټه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې واره رسیدلې. زموږ همکار مختار خلیل نړیوالو ورسپانی کتلی او دا مطلب یې ترې راخسته دی.
د پاکستان د مالی حالاتو په باب لا د شوو نو سیړونو نه معلومه شوې ده چې پاکستان باندې ترهګرو سره د پاکستان د خاورې نه د مالی امداد کېدو د تورونو لګېدو او په دې لړ کې د اف اے ٹی ایف لخوا د بدنامو ملکونو په فهرست کې د شاملولو نه را پدې خوا د پاکستان اقتصادیاتو 38 ارب ډالر تاوان کړی دی. په دې موضوع نن هانګ کانګ نه وتونکي مشهور اخبار ایشیا ټایمز کې د پاکستان د یو نامتو صحافي د اف ام شکیل یو تفصیلي تجزیاتي مضمون خور شوی دی. اف ام شکیل په خبرنا ایشیا ټایمز ته د لیګري خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې کوم ملکونه د منی لانډرنګ او ترهګرو سره د مالی امداد کې دود تورونو په سر د بدنامو ملکونو په شمار کې راشي، دوی باندې د عالمی مالیاتي پنګي آی ایم ایف او د عالمی بینک غوندې د بین الاقوامي مالی ادارو لخوا بندیزونه ولګي. مضمون لیکي چې پاکستان ته دا دومره لوی تاوان په داسې وخت کې رسیدلې دی هر کله چې ملک د بې کچه زیاتو حکومتي قرضو د بوج لاندې پروت دی او په کال 2019 او شدم کې د خارجي قرضو صرف ادایګي تقریبا 12 ارب ډالرو ته رسیدلې ده. په کال 2020 کې د پاکستان کل خارجي قرضې او د دې ادایګي 114 ارب 80 کروڑ ډالرو ته رسیدلې دي. په کال 2019 کې دا 116 ارب کروڑ ڈالر وو. د خارجي قرضو د بوج نه د سپکېدو د پاره پاکستان، چین او په جی شلم تنظیم کې شامل ملکونو ته خواست کړي دی چې د ورکړو قرضو په واپسي ادایګۍ کې ورسره لګا گزاره وکړي. مضمون لیکي چې د عالمی مالیاتي معاملو د سارنی ادارې اف اے ٹی ایف پاکستان ته د اویشتو داسې کارونو سرته د رسولو وینا کړې ده چې هغه د ترهګرۍ د مخنیوي په حساب کې راځي. پاکستان په دې کې یو ویشت کارونه پوره کړي دي او شپږ ورته پاتې دي. همدغه وجه ده چې اف اے ټی ایف په 22 فروری شوي خپله غونډه کې پاکستان بدستور د بدنامو ملکونو یا د خړو ملکونو په فهرست کې ساتلی دی. د اف اے ٹی ایف په ویب پاڼه خور شوی یو بیان کې ویلي شوی دی چې پاکستان د اف اے ٹی ایف لخوا په ګوته کړی شوو کسانو باندې د مقدمو په چلولو کې پاتې راغلی دی. دغه شان پاکستان د ترهګرو خلاف د ملګرو ملتونو په 2018 او 2003 قراردادونو باندې عمل کولو کې هم ناکامه شوی دی. مضمون لیکي چې پاکستان په کال 2018 کې ترهګرو سره د مالی امداد کېدو په حواله د بدنامو ملکونو په فهرست کې د اچولو نه پس د اف اے ٹی ایف د تسلی لپاره مختلف اقدامات کړي دي. په دې کې د ترهګرۍ خلاف قانون کې د ترمیم کولو، په غیر قانونه توګه د پیسو ټکو لیږلو د مخنیوي د قانون د منظورولو او د لشکر طیبه د بانی د حافظ سعید او د هغه د ملګرو غوندې د ترهګرو د مالی امداد کوونکو خلاف د مقدمو جوړولو اقدامات شامل دي. خو اف ایم شکیل ایشیا ٹائمز کی چاپ شوی خپل تجزیاتی مضمون کی لکھی دی چې اف اے ٹی ایف کے شامل ملکونو کې امریکا، فرانس، ہندوستان او یو شمیر یورپی ملکونه د ترهګرۍ د نیٹ ورک خلاف د پاکستان په اقداماتو شکمن دي او وایي چې پاکستان د ترهګرۍ د منصوبو جوړونکو او ترهګرو له د مالی امداد درسونکو خلاف د زړه د پاسه اقدامات کوي. همدغه وجه ده چې د پاکستان په باب لا د اف اے ٹی ایف د بارسوخه غړو ملکونو د شکونو له سببه د پاکستان د معیشت او د پاکستان د خلکو د اربونو ډالرو تاوان برابر روان دی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001202050003.
امریکا د بهرنی چارو وزیر د شوروي چاشنبي پورز اعلان وکړ چې د امریکا او چین ترمنځ اړیکې د نړۍ لپاره د دې پیړۍ تر ټولو لوی سیاسي ازموینه ده. بلنکن په بهرنی سیاست کې په خپلې لومړنۍ سترې وینا کې وویل، نوې دربه له چین سره اړیکې د یو ځواکمن حالت څخه تنظیموي. په دې اړه بشپړ راپور له بارکوال میخیل څخه اورئ.
د امریکای د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي په نړۍ کې جمهوریتونو ته د اورپیښو خطرونو، ترهګرۍ او کورونا وایرس د ختمولو او له هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره به خپلې اړیکې لا پیاوړې کړي. د شورو یا چهارشنبه په ورځ د امریکای د بهرنیو چارو وزارت په دفتر کې ښاغلی انټونی بلینکن وویل، په اوس وخت کې د امریکای او چین ترمنځ اړیکې د نړۍ تر ټولو ستر جیوپولیټیکل یا جغرافیایي سیاسي امتحان دی. انټونی بلینکن وویل، د صدر جو بایدن حکومت به له چین سره د امریکای په اړیکو کې طاقتور دریځ خپل کړي. ښاغلی بلینکن وویل، د دغه طاقتور دریځ لپاره به امریکا له سفارتکارۍ کار اخلي او وایي په نړیوالو سازمانونو کې به بیا شاملېږي، ځکه چې وایي امریکا کوم ځای خالی کړی هغه چین بیرته ډک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل، امریکا به له چین سره همکاري او مرسته کوي او وایي که اړتیا وه نو د سیال د رویه به هم ورسره خپلوي. بلینکن وویل، د بایدن اداره به پر چین غږ کوي چې په شینجیانګ صوبه کې د ایغور مسلمانانو د بشري حقوقو سرغړونې پریږدي او په هانګ کانګ کې د جمهوریت پلو فعالانو په ضد له ګامونو اخیستلو لاس واخلي. موږ باید له خپل ارزښتونو سره سم د چین په وړاندې ودرېږو چې هلته په شینجیانګ کې د بشري حقوقو سرغړونې کیږي او په هانګ کانګ کې جمهوریت تر پښو لاندې کیږي، ځکه چې که موږ داسې ونه کړو چین به تر دې لا په شدت ګامونه واخلي. د امریکا غږ انګریزي څانګې رپورټ وایي، د بلینکن تقریر به د نړیوالو اړیکو په اړه د صدر بایدن تګلاره هم واضح کړي چې په نړیواله کچه د امریکای ځواکمنتیا او د سفارتکاری د لارې د راهنمایي هدف لري. انټونی بلینکن په ځینو هیوادونو کې جمهوریت ته پر اورپیښو خطرونو هم اندېښنه څرګنده کړه او ویل، د بایدن اداره به په کلکه له خپلو پولو د باندې هم د جمهوریت په پلوي درېږي. ډیرو هیوادونو موږ ته سنجیده چیلنجونه پیښ کړي دي، لکه روس، ایران او شمالي کوریا، او ډیر سنجیده بحرانونه دي چې موږ یې باید غم وخورو، لکه په یمن، ایتوپیا او برما کې. خو له چینه چې کوم خطر دی هغه بیخي جلا دی. د امریکا ژغ رپورټ وایي، د خپل صدارت په مهال د جو بایدن پیشرو په خواني صدر ډانلډ ټرمپ له بیجنګ سره د تجارت پر مسله جګړه شروع کړې وه. کرونا وایرس به چاینا وایرس باله او د چین د جنوب په سمندر کې د چین د ملکیت مخالفت کاوه. له چینه پرته په خواني صدر د کرونا وایرس په اړه د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیواله اداره کې د امریکای غړیتوب هم ختم کړی وو. د چاپیریال ساتنې له نړیوال تړون هم وتلی وو او همدارنګه له نیټو سره هم د ډانلډ ټرمپ د صدارت په وخت د امریکای اړیکې له تاوتریخوالي سره مخامخ شوی وي. صدر بایدن د پیرس په تړون کې امریکا بیا شامل کړي او حکومت یې وایي له اتحادیانو سره د پخواني صدر په وخت کې د کړکیچ ښکار شوی اړیکې به بیا سم کړي. د امریکای پخواني صدر له ایران سره د 2015 میلادي کال له اټمی تړون هم په 2013 میلادي کال کې وتلی وو. خو انټونی بلینکن تیر میاشت وویل، که ایران خپل اټمی پروګرام ته له ودی ورکولو لاس واخلي نو د صدر بایدن حکومت غواړي یو ځل بیا له ایران سره په اټمی تړون کې شامل شي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. کغواړی زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
سارنی خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. د ډیوی تر مخمنی خبرونه پورې مو کوربه ز مجاهد جواد په لوی الله سپارم. تاسو روغ جوړاو خوشاله اوسئ.